د ناروی د خلکو مرستې ان پی ای مؤسسې په افغانستان کې خپل فعالیت درولې دی. د مؤسسې نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوی ته ویلي چې د امریکا په مالي مرستو پورې ټول تړلې فعالیتونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس درول شوي دي. د بیان له مخې د امریکا د دې پریکړې پر اساس دغه هیواد له لورې د ماین پاکۍ تمویلوونکي چارې د 15 ورځو لپاره ځنډول شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی وی چې په هیواد کې اوس مال شاوخوا 6 میلیونه بهرني اتباع میشته چې د هغوی اکثریت د افغانانو دی. ایرانی رسنیو نن راپور ورکړ چې مومنی په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل چې د دغو بهرنیو کډوالو لږ تر لږه 2 میلیونه په ایران کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي. د ټینګار وکړ چې د ایران د حکومت یو لومړی ټوب دا دی چې بیا اسناد کډوال له خپلې خاورې وباسي. د سوریې موقت ولسمشر احمد اشرف نن پر ریاض کې د سعودي عربستان له ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. دا د موقت ولسمشر په توګه د احمد اشرف لومړی بهرنی سفر دی. احمد اشرف د چهارشنبه پر ورځ د سوریې د یو شمیر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو. د اوکران د بیرنیو چارو د اداري په وینا په پولتاوا ښار کې د استوګنې پر وی ودانې د روسي د توغندي د بریټ د قربانيانو شمیر 400 ته ورسید چې په دوی کې 2 ماشومان دي. د اوکران د حکومت د اداري په ټلګرام کې نن دا هم لیکلي دي چې ولستنه نور ټپیان شوی دي چې په هغوی کې 4 ماشومان دي. د سیمه ایزو چارواکو په وینا روسي ځواکونو پرون په پولتاوا ښار کې د اپارتمانونو یو جګپوړی بلاک په توغندي وویشت.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي ملمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته ووایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلم، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې زرغونې انالیسته ما تاسو وویل چې ما هلته تر پایه پورې درس ویلی دی. لفته مرغه لوړې زده کړې مې ندي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تلی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېرومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چاچی کنداري پښتو ویل هغه ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوی وم، هلته لوی شوی وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم، زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تک وزیرانو ته تک و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویل ځان مې ور وپېژنده. هغه مال ویل که څه غواړې مال زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا مطالعه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو دې هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما لو ولې نه غواړم ولته هېواد کې کار څه کوي زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ولته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه څه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بېرته مې راوړه وزیر ته هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ولته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ماته راوړه. ما ویل ښه دی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره با استعداد نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول ده رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریزه ماته راکړه زه دا اوس اوسمه وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د طلوعي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود دلته په راډیو تلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه انسان کې چې کم هغه موجودي کم پر صلاحیت یا استعداد موجودي هغه څه ناڅه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام دا ادب سره علاقه درلودله دا شیر و شایری سره می درلوده دا کسی لیکنی سره می درلوده دا خطاطی سره می درلوده دا انزرگری سره می درلوده. یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیری شایر نوائی نو یا با انزرگر وائی او یا با خطاط وائی نو ما خپل علاقه و نو چون شیر دا سی اغو زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوست خلک وه. زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خپله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکئ خودتونه اغه نه و ما په دې باندې می باور نه درلودي چې دا شیر به سم وي ناسم وي څه ډول وي. هر ساعت موږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې اغه د تلی افغان اوس اغه نه د ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم اغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي. ما لور ورځه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم هغه ول شلي هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دې هغه په تلی افغان کښې هغه سوي وو چاپ سوي وو که څه هم چې یو څه لاسي په کښې کې والی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه سولم چې زه کولی سم یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاس د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه سم زه بیانولی نه سم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کښې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نورو خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي مال دا دی ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دی چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې شعر ولیکي واستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کښې پروس ښکال یو کتاب چاپ شو د ته د سیاست توازن. نو هغه هم را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښوله او زما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم نو دا دی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کښې ماموریت کړی وو خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرهنګ یې وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه د هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل سا انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتلله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و، هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و، چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېنستي، د هغه سره پلندنې کې کښېنستلم. مثلا چې جمعې به و، ده به کتاب مطالعه کوه. زه متشوکېدلم، ما مې یو کتاب راخستی. زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس
دی،
د یو احساس څخه وزیږي. یعنی لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه دا احساس دی. او یو حدیثه دا ما پا نظر بندی، یو چه ستا دا ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا دا ننه یاد بندی، یای تو وینه. نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی صفا او تیپو پیسا سر بندی تاثیر کهی. نو شیر از ما فا نظر بندی ده احساس و اتفی زیجنده.
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا، ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و ریدون کو هم لوستی دی، نو شرایطو سر برابر، خصوصا دی خزینه و پا برخه که دی خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقت و زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی، نو که ریدون کو تا دو وی چه دی شیر پا خایست که یا دی شیر پا نوخ که دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي. دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندي، په هغه 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 کې بندي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم. ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې. خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، اچھا پام ندی اور تکرین په دې خاطر باندې ز ډیر پام ورته کوم زموږ ټولنه زموږ هیواد د پټه مرغه د پټه مرغه لومړی خو څوکلن څوکلونو جنګونو او دربدریو یا هر څور ته زیان من کړی دی یعنی زموږ نارینه چې دی هغه په داسې خاص شرایطو کې ژوند نه کوي نه یې کړی دی هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دی خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي موږ کولی شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو ما چې کوم شعرونه لیکلي دي مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي لنډې کیسې چې دي خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه داسې نه یم چې زه هغه ګړی کښېنم قلم راواخم کتاب راواخم وی لیکمه زه هغه ذهن ته سپارمه زه هغه ذهن ته سپارم په هغه باندې هغه کوم فکر کوم تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست دی بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوري ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخیږي
ډیر ښه میرمن ملال د افغانستان په وسینی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي تاسو د نوې خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی د شیرونو خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډیر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانې دل حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شیرونه ک نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شیر یو خزینه ویلې دی کې ونارینه نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلونجونو چې شاعري ته مخه کړې ده د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي
زه خوایم چې ډېر هغه کړي دي ښځینه شاعري خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس په کې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراته یې ورته پام سوي دی ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راضي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری خزینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدود وي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه کا د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شنو دوی ل خپل شعر او شاعرین لری کیږي تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي خو بیا هم تاسو خپل شاعري ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې دي راس پڅ کېده شعر یو داسې اغلری شې واقعا ډېر
اغلری دا د کور مسولیت دی دا ډیر ترن مسولیت دی دا یو ځین چې مثلا دی په غاړه زه دا اوس ته شپه ته تیرې ما زه د کور کار کوم په تاسو حال کې چې ناری نه چې هغه سي تقاوس یا قرار د کور په کوم کې شي نه ما پلار خدای وبخښله کته ما پلار یو ځین مونږ او دفتي او راځي مطالعه کوي نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله او شیزی ډیر هغه لري ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کیږي هغه کار کوي. شیزی واقعا ډیر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه ما ای په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چیرې لږ درڅخه وښویدی دي. یعنی دا زه خپله خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کښې یې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی. خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې، مثلا اورې به شعر به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلیکې، ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کښې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې کښې راځي. نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي دې پام دې نه ځینې اړې، یعنې فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره راسره پاتې شوی دی، او یو شاید ما یوازېتوب به هم د دې هغه و کېدای سي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازېتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خوا ته واورې چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي، څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله خو یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم، ویلس کښې، او رسمي هغه نه لرم. اخري زما اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کښې و، د افغانستان په قونسلګرۍ کښې فرهنګي اته شومه، هغه مې وروستۍ ماموریت و چې په دوه زره دیارلسم کښې د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کښې راسي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت دي. بس په کور کښې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړي زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او که نور څه لیکل مې کړي دي.
ډېره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کښې مراسره ګډون
هیله کوم. خدای دې وکړي چې ستاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې.
مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو نه هم مننه چې د خبرونې تر پای شېبو پورې راسره وئ. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.